د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام د تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثر کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره ځینې سیمو کې مورواکې کورنۍ وي که نه یعنی هلته ټول تسلط د مور وي نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي
په پایله کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي خپله ستونزه ورته ووایي بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یاد هم کور کې خط اچوم کور د فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او دوی غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورج لدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی
دا سه هم پېښوي کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي
ککمه زبرونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې په منګه مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبر او تکوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی دې باید تونه کې سره مخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تا په کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنځنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورک
فرزانه د خپلې ویټولګیوالي کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکار نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کړئ. یعنې دې ته ووایه چې د تا مشکلات یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل ووایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسو دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته، یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده، یعنې تاسو لور به مکتب ته ځي، مګم تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دې سرسه ده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور یې لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده، او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلام زوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري، او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي. که هغه ډېر توند وي، کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره، کېدای شي یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې، او ستا پر کورنۍ، پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي. داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي، بله ورځ پکې ناکام هم وي، او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلي وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه دوی یو څه ته نه شي ویلی، یو پیښې ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم سر زیال کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ورسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دا محیط تقوی پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېری کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دی کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي. په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست، زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه.
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپل کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړیری او ډیرو غلط کورونو پورې مربوط دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بنت وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خپرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له خان سره مرکه لرو.
نوم ده سارا، د پلارم ده سلیم. دلته مونږ زده کړه کوو، مونږ خپلې زده کړې کې مصروف یو. اوس خو لږه اواله ښه شوې ده. ژمی کې به مونږ راغته راتلو. مونږ به خپل یخ دومره نه ده، خو مونږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې مونږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو، په لار کوڅو کې به ګرځېدل، نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ سي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال سي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړم راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ، څه مو وکړل، چا سره کېناستئ، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و. سیمه په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده، کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله، چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسي دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد څه ده؟ لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدسې ورو په ورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول، د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاینونه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي، او په وړیا ډول مونږ دوی ته زده کړه ورکوو او لیک او لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سیده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه پکې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیاته علاقه خودله، حتی ماشومان مې په واورو کې را لېږل. کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان به حتی په واورو باندې لپاسه کېناستل، او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورځ پورې د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو، او دغه مایدی په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین. سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یا غیر لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، لوست سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم نسی روان، هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي، نو هغه بیا هغه درس نه بخي پوهیږي، نو یعنی په املا څوک پوه نه سي، هغه اوسه درس هم تشریحي په غنه پوهیږي. به تر دولسم ټولګي پورې د بیا سواد وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه، کله چې دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګیټ وټاکه چې دوی
باندې به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی دی به د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسنه دی پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات به ورته کومه کوي، مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سه امکانات نه لرو. نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سه تاسو به د کرته اساس اخلي کتابچه ورته واخی قلم ورته اخلي او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سمو شخص زای نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
غم چې کله باران وی کله واوره وی کله هوا ګرمه وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي.
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي داسې زمینه ورته برابر سي. دا خو ډېره ښه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو چې دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم داسې ځای ورته جوړ کړو. نو تر اوسه پورې د خپلو امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاده فضا کې درس ورکوو او دوی راضي.
ته خپله هم محصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړی، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سې پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسې له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي له زده کړو محرومې دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپلو تجربو پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هیواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولی شي چې فعالیت وکړي کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د آزادی میلمه
رنو اوریدن کا سلام علیکم اسمت ساروانیم زموش نننی میلما پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشوم توپ ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده له شاغلې وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي
زما قبلګه صاحب هغوی خدای وبخښي قاضی صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز مې د هغوی د افغانستان د مشهورو قضاتونو یو و د هغوی وظیفه قندوز کې و قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا څلور کاله زه کندوز کې وم همالته مې قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم هلته ویلی
په دې وخت کې تاسو څو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې کندوز کې مونږ وو زما درس هماغه ځای نه شروع شو کندوز نه ځنه زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې وخت کلي و هلته یو استاد و یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی یعنی ښځه ده نو دا د یو مولوی صاحب هلته قندوز کې د هغوی عبدالدیان نومېده زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و دغه مولوی صاحب لور و بیا وروسته قندوز نه طبعا هغه نه ما سره ډېرې خاطرې دي قندوز نه یعنې زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه چې قندوز کې ډېر ښه وخت و هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزه شرکت فعال و خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې دلته یعنی مدرسې وې مکتبونه و او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې کول د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه او داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې آرامي و یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو مردګ وردګ و میدان ولایت ته زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته از ما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو هغه په کوټیا شروع د میدان د وردګ ولایت مرکز کوټیا شروع و اوسنی میدان خار نه و نو هلته چې مونږ کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې د پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې یو متن ده د نمونځ او عبادتو په پښتو کې دغه پنجګانی غوندې چې فلسفي کې ده پنجګانی ما ده رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د ساري ګلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله یعنی په هغه وخت کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل تر دغه مقدره شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه و دلته محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل بیا همدغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاښ د شپږویشتمې هغه کودتا شو څلورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس وکړه د داوخان وخت کې د کمکیان انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ته ما فقاهي لیږلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په یو زرو درې سوه دوه پنځوسم کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما د پردی او سره تاریخي خاطره وکنه زما هغه نه مکم ته پاتو هم زمون کور یعنی د اخبارونو د ورسپان او هغه زما والي سب دي دغه شان ډیر د سب دلو د شعر سره ادبيات سره د شاعرانو د دیوانو سره هغه چې فارسی پښتو د ټول هغه د مونږ کور کې د پښتو فارسی دواړه مونږ تر هغه یعنی د سب بالکل اس توفیر هغه نه و چې د فارسی د پښتو د مونږ دواړه مغه ول مثلا د ملنګ جان خدای یو بخي دیوان کنه مخکې زمون کور کې دغه وخت مثلا د نور دیوانو سره مثلا د حافظ سره او سادی سره او د بستان او بلستان سره نو د دې ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې د اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به د غیر دولتي او غیر دولتي آزاد ورسپانې مجلې او مجله او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه او افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وی کابل کې دا هغه کې د پلی باغومي کې دا ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې نه منځو او مصدر و د خبرو د غوندې نو زما کوښنيواله د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو مجله دغه سره زما غشو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وي او شعري دیوانونه او ټولګي وي له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه وکړه
همدغه دې له هدا د توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه ده که هغه ماحول او چاپیریال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وای کنه اوس کدی چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما مخه به زما سم بدل وکنه خو زه په داسې ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ د ځان میغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا د دې او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپیریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې و یعنی په درشل کې و د یو خاص فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د دې سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهرې مې اوریدل چې مظاهرات دي او خمه یاد چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره د لاسلیک شو دغه کې دا شوخک مجله و دغه کې خیر دی هغه شوخک مجله و نیز د طنز مجله و یعنی دا سیاسي مسائل د طنز په شکل کې هغه کوله خمه یاد چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکس را کده وو د سطل او ترازو هغه وو په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خپل خو هغه وخت زه کوښنه وم مظاهره کې مګر ګټنه کړی خو زما اوریدل مو دا مې لو اخبارونه کې لوستل چې پانتون کې مظاهرات دي پارک د نیویارک کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تلک کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه او مثلا د بغمن دی بیا دغه نه وروسته از ما قبله غاس بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لیسې دورې ته نو وتللې چې قبله غاس تبدیل شو
او تب نه لیسې از ما سه پنځم صنف هغه کې وم دغه نه اوس کابل نه بیا بیا چې بګرام ته لاړو بګرام عمل ته تقریبا هغه و نږدې و کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط و دلته د پروان په هغه وخت کې په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورسپانه و پروان کې هم د پروان ورسپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورسپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې دغه شو د کانکور چې دی اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه وړي کو به تلل نور مکتبونو ته ځه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته ځم چې کابل کې شرعي مدرسه زما ډیر شوق و زما اوس هم یاد چې کمکان اوس ما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې ما نه پښتنه کړې خبرنګار شه سشی غواړی سشی مال زغواړم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اگر نوروز ته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې دولس یا څوارلس دینی مدرسې وې چې د وزارت معارف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب شاگردان هغوی ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې زما خیال دی چې پنجشنبې ورځ و د سور اومه نیټه و زه نهم صنف کې زمونږ اول یو میاشت تېر شوی و درسونو نه په دغه کې دغه وخت کې د سور کودتا وشو مونږ صنف کې و زمونږ مدرسه مکتب هغه کې و انترابي کې کابل پل باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عاشق درنې لیسې مخکې مخامخ نو دلته هغه شو د سور کودتا یو ټکونه شو فایر شو بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دباندې وتلو دا تر پښتني تر د بانک او بانک سرنګار پارک سره دغه لیسې استقلال سره دا شوخاته فیرونه و ټانګونه و نو تقریبا دا د ورځ یولس بجې وې نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیده او کلشنکوف مې او پاپشي او بل قسم بل اوس نشته افغانستان کې یو بل خام دا مې اکثر کلشنکوف مې په ژوند کې دلته ولیده اول ځل چې ما ټک او دله چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وی چې نوی ځای ته ځی ماشومان نوی کور ته خوشاله وی ومن تاسو څنګه
کندوز نه غاشي زما شخصي دوه حالت بدی حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې موږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنه لرم چې هغه نه مونږ وتلو که نه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې هلته ډېر هغه وم ډېر خوشینې وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سره وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د دې کور لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و د هغوی کور ته بیر دروازه کور خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده دغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسو هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه و یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د 1450 کال د سور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د سور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس
درکو داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدلی که نه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چې راغلی استقلال لیسې سره د فارک زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل دلته همدغه کتابخانه زه دلته زه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه نه مې کتابونه اخیستل هر وخت نه زه او دلته ابول فارک زرنګار کې د مجلاتو او د ورځپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله چې راغلم دا ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و دا ټانک او د عسکرو سره من زمان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب په هغه وخت کې په هغه سن کې کنه چې څل ما کړ چې کوم لیدل او خصوصا کوم چې تل شنو کوګ دا برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مې برچه ته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر و په هغه باندې او بیا چې هغه لاړو بیا سور د یورس تک دوه یو ورځ ورسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخته د تسرک واغه وخت د ارګ مخ بند نه وکنه ورست استرګم دي کنه د امدا سرک و دغه اوس چرای سي ته امدا دغه سي پغه باندې نو ال ته ټنګونه ولې دی یو ک دوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانګل ته سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی او دا ټانګ میچو کتل ال ته خلک کده شي خلکو چې پکې سوزیدلی
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د سور په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه و. اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل. ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدې یا تشویش نه و؟
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم که نه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکد دا چې دا نه ورسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس دې حد ته ورسېد چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره خلک بی بی سي او بی بی سي رادیو د خبرنې رادیو او کلم دې مسکو نه غو خدای خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویر او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صنف نه کتلو مثلا چې ډېر شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی د دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه وو ارخنا لګول د اخبار د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مازمایات دي چې مونږ کور کې عام او تیوس وو سیګورم هغه عام کې ادي کتابونه ان دې ته مونږ مجبور شو د کتابونو کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه د نه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا څه وخت ورسره هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه و حتی زمایت دی چې خلک پیام حق یو مجله و د اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خپرېدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدل ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدل کوم کسان چې هغه د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغه حزبی اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه د ورسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو د زیر کسان بیا راتله چې بندیوال روس ما خیر دی زما یو ملګری د روس په قاضي محکمه رئیس او قاضي شو اوس هم باندې ده نو مې اخلم هغه ور باندې ډېر ورځ ورک وو کله چې بیت راغله خلک دوه پښتنه کوله چې هلکه چیرته وېشته وای نه چیرته نه چیرته ملمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه دې ما ته وخه د خنقاق نه پیره د کمیس نه لاندې ما ته وخه د ټول بدن شا او غي د ټول تک تور ودی وهلونه او د شنجه نو تعظیم نه متاسفانه ډیر پولیسی حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نو ریدل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم دسی و چې په هغه وخت کې ډیر خلک یعنی په ډیر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه څه ویل کېده چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډیر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دغه ځای ګورم جناب سروان صاحب په سایکولوژي له خاصه ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه که نور
داسې بیا تقریبا داسې لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر هغه رخصتۍ لپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خود د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار و او د سیاګرد او سرخ و پارسا او د شیخ علي بیا هغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې و د حکومت پر ضد اوازې وې بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتي و دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلق دا ما خپل تعالی دل چې خلق دغه وطنی ټوپک پلاس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونو دغه شان خلق پلاس کې دوی ولسوالی دی نیول لپاره دغه جهاد شروع شو. یعنی دا خلق دا ولسوالی وونه ول شو د خلق له خوانه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لړ بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم صنف بیا یو لسم کال صنف کے اونچے کال کے دغا اتف کالو پتگا کہ رستان ارغل شروع افغانستان تا دوی رتک شروع شو او دیتا تھا خبر حکم سرمان سے دا کے دیش مہمی غد پارا دے رسانو دے رتک نمخ کے دا داسې خلق داسې انګیرل چې روسان رسی افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کیږي په خار کې تازه پردې غکې د اسلامي وخت وو شو دغه وخت زما یاد دی چې په دغه وخت چې شپږم د جدي هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صرف قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپا کوم د جټ شو د رادیو می چې ما کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلارم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلق یعنی د روسان په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په کې دوم شروع کړ او کابل کې هم دا فعالیت درلود د ولسم کې بیا د ولسم سن په اخر کې نه هم د قوس کې زمونږ هم اخري امتحان ختم شو په اتم د قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندي شوم د زیونی ولشم بیا خبر ډیر هغه شوق دانو بیا خبر شیخ شش درک خات کې زه پاتې شوم بیا بلچرخي ته لاړم
نورو یادونه وکړه چې لغوی سره ډیر بد برخورد شوی او شکنجه شوی و تاسی خپل قصه وکي څومره تاسی هم شکنجه شوي نشوي څنګه
والله متاسفانه دغه سی او دا د دردون کې هغه د جناب سروان سي چې متاسفانه ما غلړی دي شکنجه او هل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم د سی حالات چې خپل حالات هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما غزه مخفل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونی ول شم د اقامت د ګرو له خانه چې پاغه کې د ټول ته تسلی افته کسانو د پنتوم مالکان وي ځوانانو ته مقامت حزبی کسان د حزب دیموکراتیک خلق کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشرو ته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکړئ چې د سې شکنجه کوم د سې و علم او زما خیر دی چې دلته وخت د قاو دی هغه دی تقریبا جمعه خو نه و یعنی د قوس میاشت جمعه ته نږدې و لیک پاتې و یخ هاو دوی دی ټول لخت نه دی هغه کړه وسره دا یعنی دغه تړلې و دا اول نه او اسمسات نه اخر نه کمی څه قوی شي بنچه غوندي کنه دا او یو کس مازه شاخه کړم په مخ زما سټ باندې بوتان خې و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم کس زه وهلم ما دې چې وخت ده په درد باندې نه پېدم ته وهل نو ورسته چې زه ایس احساس نه کوله یو کله چې هدي تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسېدې که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وای څو وخت له وطن نه ووتې
زه چې غنه وتم په چخینه چې خلاص شم زلاړم هغه ته خپل کلی تلاړم قربند ته یو تقریبا یو کل التوم دام ځان د تجربه وکنه چې بلد نه وم دي خاني سره دغه ژوند د وطن حالات سره زه ټول ټول او خار کې تیر شوی اوس موږ بل ته هم ژوند وو نو الته چې زه ما قبل غاسم خپل کار یې کړی او جهاد کې برخه اخیستې وو چې مجاهد وال تزمو کور ما غو نو بیا الته یو کل تقریبا زه په چون فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دي طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان سیب چې دا کېدی شي دا باور خبرم نه یې زمو منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د سلور میاشتې قطع شوی دی. بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلې وو. بیا یو کال ورسته قبل غن راته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکړه. نو زه بیا لاړم پاکستان ته. زه اسلام آباد اسلامي پوهنتون چې نوی تاسیس شوی وو او دریم دوره وو دلته مې امتحان ورکړه او پوهنتون سره سره درس مې ویل او هم هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې دی افغان دوستان په شوروي اتحاد په مقابل کې هغه کې زموږ برخه او زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه وو چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره. بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو. بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت کې چې موږ خو د افغانستان خلک خواري کش دی جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه. دا بیا زما په ژوند کې بل تحول و کنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ دید او د لید افق نور هم هغه شو بل بیا بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو. په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوي کتابونه سنو آشنا فلسفه بیا هلته تا ما مخکې فلسفه نه و لوستلې. زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی ژبه مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و. هم مو پوهنتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و. دا دام از جبه زه اردو خپل زده شو یعنی باغه کې دا نو دا یو مرحله. بیا ماستری می درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زه غشم. بیا د ماستری نه وروسته سو کال زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې.
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی. په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی. څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي. یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه ده چې زه خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د دکتورا شاګردانو دغه نه دیزونه ارزونه اوسه کوم. بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی دغه د کمپیان وادیس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم. درېوم هغه بیا سیاست سره دغه افغانستان د زمابل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دی د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما غونډه او برخه کله داسې بیا بل څه دغه کې یعنی متوازی هم ځکه کله داسې بل ظاهر کې څه کې دا هغه کې خدا ممکن دی یعنی دا. او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده زموږ یو استاد یو وخت موږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد و د الازاد موږ ته هغه ویل چې څوک یو کس یوه ژبه دی یوه ژبه زده هغه یو کس دی که دوی دوه کس همداسې نور نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه.
سلام فریده جان عید مبارک.
سوای نظر صاحب اختر خلا لري ده
دور چی سي نه خوراسيت
خیبات پختر کی چوم رختری رکوی؟
بان بان گپ دیگه سو نبر پروگرامی دیده چی کنیم؟
اختر لپارا زنگری پروگرامونه لرو
مثلا چی؟
لکه ده موسیقی زنگری خپرونه لرو چه دوریدون کو پا خوخی پکی سندری خپرو تازده رادیو دایمی آوریدون کو تا زنگو هو
خیم مرم مهمان میسازی دیگه
نظر سای بیل تا کل پروگرام خوکلیوی
بدونشو نواندام نمیشه دیگه.
نوریدون کی کولای شي چې زموږ دغه واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي 00 400 22 14 26
و یا به شماره تلفون 00 42 21 12 45 01.
بختر کې زموږ پته مو وسی
تا به ایت.
تاد سرگو دیوانا دیوانا یم لا تروسا 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 لہگے چھ فرزانا فرزانا یم لا تروسا لہگے چھ فرزانا فرزانا یم لا تروسا دیوانا
فرزانا فرزانا یم لا تروسا لہگے
بچے فرزانا فرزانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا تا دستور گو دیوانا دیوانا یم لا تروسا تا دستور گو دیوانا دیوانا یم لا تروسا 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 دیوانا یم لا تروسا
داسما حق دای
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام له وو تر اتوبجو پاج وندې بڼه له ازادي رادیو واوري.